Uruzgan, Zabel, Ninghar, Kunar, Lahman, Nuristan, Herat او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، د هغه په ټکم مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزړو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندۍ میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلي و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 23% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 اتیا ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدیده ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
هیلا
د خزو د دلوري
د هیلي پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلي پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه په
درته وایم چې زه په خپله اووم صنف کښې وم، اول شپږم کښې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کښې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کښې ویل، خو زه په اووم صنف کښې چې سومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړمه.
یعنې طالبانو دوره کښې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبانو د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته که اووم ته لاړه شې نه شې کولی درس ووایې، په کور به دې کښېنئ؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب در نه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته را تلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل، اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وې. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ته طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو امام هم را سره، دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته هم یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شې ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیات خي خزوي یعنی زمونږ استادان لکه ماته څه کاری دا ول بي جرأت بیا ورسته ماته استادان د سي ول په ته مړ لريګه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ د سي لکه ما لور غونډې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد ونوزي حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولي مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې نوې سنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره د ټولې سنفیان یم صمیمي وي راسره
څه مشر وکړې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استادو چې کېنولم بته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نوي زده استاد درته ویل چې جګېشه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول ور به راسره درس ویلی نو همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندې مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته یې همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموما ماشومان وي پکې که په تېره راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځلم وویل چې زه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورو خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کاشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تلای، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماریم کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیان مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یې وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چې پرې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه، یا له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې، خو یوازې یو وړکې کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی وو، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خوانجی چی شروع سوی دی اصلا ما دلا تروس ندی لیدلی زکا امون کو سر چنی زیده ملک سرایا دا خیلی نلا تروس خبر نلدم چی کمی اونی زیده خو مدل تا یادانا مکتب دی چی شخصی دا غی که دیوم سنف در سمار کی اغی که مصاب تنام کرده خورت هوای چی لاختر نباد باید تا سراسی
آنلاین یادو ما آنلاین کم خوانجی خودین دا پیدا کرده
آنلاین پیدا کرده د خو زیاتره هغه نم درس وایم خو داسې و چې ما خپل هغه درس ویل خو بیا له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده چې کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې خوانزی بندی او تنشی که ولی مکتب وای و ادا بند فکر رو که ده مسائل دی کل زهن تراغلی دی؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا در سره دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي زیاتره هغې وختونو
کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکارې لرلې ما خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا څه زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یما زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خونځي محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدي، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي؟
پیغام می ورته ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وای، که هر کله اوسه کې دې مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولای شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه وای، او هیڅکله خپل داهلي په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولای شي چې څو کاله بعد موږ داهلي بیرته راژوندی کړي. بیا نو زه دا وایم چې هیڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکي میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کلنه.
دیارلس کلنه، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمایه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو یو او رس نده، هر او رس منگ ده چو دری کالو وات منگ پا دی تشویش که تیرو زده رزده خلو نفاتی دی مالور گانه پور ناستی دی او سخت تشویش اخیشتی و او منگ پا نن او پا سبای کیو چی نن او پا سبای که با مکتبونه شروع کی گیو دوی با مکتب تزی او پا دی سخت و حالاتو که منگ دوی دی وقت تر ورس ولی چی دی وقت دوی ورسی گیو دوی تعلیم وکی دی نپور دا تعلیمونه تو خوی نپری دی خو منگ هر او راز بس زوندی انسانه آنیو دسیو دکا مره دی مره پا شانتیو خوب کی زوندیو بس خپل ساګانی اخلو د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان مایندې پلرونه ټوله په تشویش کړی دي او سخت حالات ده څه به ووایو هیڅ هم نسو ویلی
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي دومره دې ودېدو خو نه دي خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم، یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده، په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټیلو دفتر سره. اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنې په کومه سنه کې زما خپله دولسم صنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه تملیک دي سیاه خو دی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر ووایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مور ډیر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه خزینه طبقه خو ډیر دغه اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه، ولې په دې سیمه موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څنګه اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت وخت کې دلته خپل دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه خوړل غلا نه کول او د حق نه خوړل، یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر او د غرولو دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سکوي. ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زه وظیفه وکم، یعنی وخت مې نه سو پد پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای وه دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي، یعنی مخکو کنه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 ورو، یعنی هغه لسانس مو یم سبا څوک هر څوک لسانس سوي باید ماستری ولري دکترا ولري. ما وخت څه باید تنت وایم، ولی په دې څه زما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم، یعنی کنه سې دې څه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده مګ مسناد مې نه وبیا ما دا اقدام وکړ ما پنتون وویل هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو ته اوس امارات سره غل بعد لګې نه بیا پنتونونه شروع سو بیا غا کوشش مو څه غد دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده شي په پنتون پلاس کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پنتون د اوسم فعال ده دلته مو کوم رښتوا ولوسته
اوسم فعال ده کومارستان ده خو ما پاس فانه د کزینه ولپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ولپاره
اداره او دیپلوماسي
اداره او دیپلوماسي او
دا مخه خیده د رشته او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلې ده دا کار چې مخته وړي
والله هم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو چې لو سره کار کوي کنه ز خپل د فیلاب دی فیم د بخش افسر یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقوي د فزو لپاره مثلا فزو دغه پروژې نه برخمنې سي فزو باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق لري شومره حقوق لري موږ باید څه وکړو سمګه په خپل حقوق ودرې کوم دا پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي؟ دا یو جالب موضوع و. د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څخه دوی باید برخمنې ووسي؟
اوس خو سمو غو تاسو کلیواله خزي خو څه کوي؟ یو ماشوم په دې پیګي څه حق لرم کنه؟ خزي خو پیګي والی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی والی په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه جمهوریت خو څه بازي برنامه به او مثلا د مور ورځ به او د معلم ورځ به او د خزي ورځ به موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مستو تاسو ته حق لري مثلا خواندم ده حق لري ماشومان هم ده حق لري، یعنی هر څه پدی باندې پویو څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړي دی غیر نه مغه حنانه ډیر متبر کنه، یعنی د په وخت او زمان سره خلک پیږي، یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي.
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرسته کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بی وزلو خلکو سره؟
په دغه سوال له سوالي په لره پرتو له سوالي کې ماده د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپدی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو مایه د بایټو په دغه 2000 نه راپدی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي. زده درته غیم لرې پرتې ولسوالۍ دي، چې ولسوالۍ د صدیقې او ښځه سکون کېږي، سره اقل یو ماشوم ولري، بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي. کلاس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ غوږونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سي وي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر د څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه، سیاو کو د چا حق نه خوري، او بل هر کاري شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ماش هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
کدی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غول لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه سمدا اوس تاسو سره غږیږم، ماته بیخي ژړا راسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ماته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه چې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو نه به زړل سوه. خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي. دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې چې دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې پوهېږي کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي، لوړې زده کړې وکړي، چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو. او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته سبتنام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم. او زه بس کله خدای یو رحمت، زه بیا افسري وایم، هلته سره سخوا
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک وایي. په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولی او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشئ کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو، مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده، ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره، پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شای اثر ورکوي مثلا ال چارمغز ال تزان غوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره د دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټي لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړي دي انجنیران وو تربیه کړي دي بدلې غنه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړي دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړي دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تلڅو ته توزیع کړي د چارمغز لري مثلا کوم امزه کس شګلی نه د موږ هغه ته په نظر کې نیولې دي په هغه مو باغونه مرته جوړ کړي دي مثلا سوق د سبزی لپاره امزه کلری موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوې دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي سم مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مدري وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما غم راستو سره کړي
ډیر زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیر زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجې مور کړي د مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ور سره د مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی و دغه بیسلان سروې وین لای سروې کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړي بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ سم مختلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه سم میګ سی غټ سی او نور بچی وزيږي او کنر وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړي مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړي دي او غوام څه ور کړی او تاسو باور وکئ هغه غوای که خرڅ کړی دا یا مثلا وخت تیر شوی دی او څه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړی دا دیږي په ایواز باندې میګي اخیستی یې دیغه نه سودانی جوړې کړي دي یعنی ډیره ګټور وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټور وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالې ده په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ چې اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې عزت للی مثلا تاسو باور وکړئ یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې د خپل لور ورکړی و اته ښځه تر خبرم نه و چې دوی ما کنه مال ولی د لور په دې سند څه د خپل راغلی دی یو د ښځه په کور کې خپل لري دای مور دې تا نه دې دی حق دې ته ټول دې سره تا ولی مشوره نه کول تا ولی د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللې وو منګل ته تللې وو ماته د منګل نه چارمغز راوړې وو یعنی تا د ترننګ په باره کې ایتا د خبره په باره کې لبرکت کور کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده
دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وې چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه په کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول په افغانستان کې چې دوا بخښ د ترجیح ورکړي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخښ نور خزی مثلا هغه مخکې سم مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر تر سواله اوس هغه نصیب و یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو مخکې خو اوس ډیر تا مثلا په خزی باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د بخ کې خو موږ ترې ننګونه ورکول نارینه هم کې نه ولا دوا وروره دا دي تا حق دسه مثلا یو خزه سرازي مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچي د په سر غرو ته جګي نو ته نارینه ای د کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان ده چې ته مثلا د لرګوي پیټ په سر ګدي د څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه تر دې چې ورکړم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی خدای نارینه نارینه ته معلومات ورکړ چې دوی ته ترننګونه ورکړ چې نارینه څه سوي خزي منی
هم دا خبره مکو هغه د لومړني انتخاباتو چې د ولس مشري انتخاباتو کې د ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپر پورته کېدل چې که خزو ته هر څومره اګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
نارینه نوري صاحب ما کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړئ چې د خزو وسه د لری پروتول سوالې نه په خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه دي سره کوم وزي زم دي دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورته
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سلا زی وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سل لري که خواګه خاطر نه
شه خاطر په دنه خواګه نه شته خو خیر اوس بخینه سه اوس خدای کزونه دی شه خواګه خاطرې طرف سم سوې ما خواګه خاطرې مې سو په دغه وسنه فیلی شرایط کې په دغه وسنه امره په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په کزو باندې باندې یعنی موږ ډیره مې سو کنه سمه شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا موږ خواري ټوله بسو
دا ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خواګه خاطرې ده سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لا نه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دا سي نورو خزو ته پیغام لري په تیر بیا هغه چې تاسو دغه فعالیت سره تړلې دي تاسو یې لاس نیوای کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې تاسو غک اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغه سي خزي دوی څه کولای شي دغه مرسته چې ورسره شوی دی آیا دا د دوی لپاره الهام بخون کې دي چې کولای شي په خپل پښو ودرېږي او د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ وګټي
دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه چې اسلام ورکړي موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه حق وړي او څه وړي اروپایی حق او کو نه موږ حق اسلام سره مترا کړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي بس کومرو هغه به د الله له طرفي
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو ته د نورو برین توبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
لال یو گل